اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه بوجو دوام کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر د رسمي نه پرانستلو یو عمده علت دا چې طالبان د سولې خبرو سره لیوالتیا نه لري. یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې افغانستان د نړیوال ټولنې په مرسته پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې له زړه همکاري وکړي. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، جمیله زمان د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم، زه نجیبه زمانیم، په امر کې د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي د افغان پوځیانو په یو لړ چانیز عملیاتو کې د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور نیول سوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي سره په کتنه کې وویل افغانستان د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي، او هغه امریکایي عسکر چې د شپارس ملکی افغانانو په وژنې تورن دي د دې لپاره چې د اعدام له سزا بچ سي دا منلې چې په خپل جرم اعتراف وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان پوځیانو په یو لړ چانیز عملیاتو کې د کندوز ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور نیول سوي دي. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ امنیه قماندان حمید اغا ازادي راډیو ته ویل دغه عملیات چې تیر شپه د دشت ارچی د ترکمنشاه په سیمه کې پلار اچول سوي و د طالبانو د قماندان په شمول درې تنه وژل سوي او درې نور نیول سوي دي. اینی شهیدان په سیمه کې د طالبانو شتون تاییدوي. محلي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې افغان پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استاد سره په کتنه کې وویل افغانستان د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو د سولې هیلې د پردیو د سپیرو هدفونو وسیله سي. ښاغلي کرزي پرون په ارکی له جیمز ډابن سره په کتنه کې سوله د افغانستان ژغورنې یوازنی لار وبلل، خو ټینګار یې وکړ چې سوله باید په بشپړ ډول د افغانانو سره تر مشرۍ لاندې او د دوی له لوري وي څو په نتیجه کې ملي یووالی ټینګ سي او افغانان له هغه ترور او وحشت وژغورل سي چې پر دوی تپل سوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي هم ویل چې له خپلو ژمنو سره سم له افغانستان سره د سولې په بهیر کې مرسته کوي. افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې پر دفتر د وسلوالو په پرونی برید کې د دې دفتر یو ساتونکی وژل سو او یو تن برسیرن ټپي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت عمر مشرقیوال ازادي راډیو ته ویل چې دا حمله د دوه تن لخوا سوی و چې یو یې ځان والوزوي او دوه هم یې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل سوی دي.
کارکوونکي د منځه ترې دي. یو نفر چوکیدار بشیر په نامه دا شهید شوی دی او یو کلی زخمي شوی دی.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په دې برید کې د دوی هیڅ مامور نه دی ژوبل سوی. مخکې د دې دفتر د بهرني مشر او یو بل کارکونکي د ټپي کېدو ویل سوی و. او اوس هم څو بهرني خبرونه. هغه امریکایي عسکر چې د شپارس ملکی افغانانو په وژنې تورن دي د دې لپاره چې د اعدام له سزا بچ سي دا منلې چې په خپل جرم اعتراف وکړي. رابرت بیلز تورن دي چې په 2012 کال په مارچ میاشت کې د کندهار د کلیو اوسیدونکو په خپلو کورونو کې په ډزو وژلې و. دا پیښه چې اکثره قربانیان یې ښځې او ماشومان و د افغانستان د جګړې یو تر ټولو ناوړه جنایت بلل سوی دي. د بیلز یو مدافع وکیل ویل چې موکل به د عمدی وژنو جرم مومنی او وروسته به په یو پوځي محکمه کې په دې اړه فیصله کوي چې آیا د دغه جرم په خاطر هغه ته د اعدام پر ځای د عمر بند سزا ورکول ممکن دی او کنه. د هغه مدافع وکیلانو ټینګار کړی چې بیلز رواني پریشانی درلوده او حتی مخکې له دې چې افغانستان ته واستول سي مغزیه صدمه لیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لبنان له حزب الله ډلې وغوښتل چې خپل جنگیالي سمدستي له سوریه څخه وباسي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی ویل سوریه ته د حزب الله لوري د وسلوالو استول د نه منلو وړ خبره ده او دا کار خطرناک دی.
We demand that Hezbollah withdraw its fighters from Syria.
موږ له حزب الله غواړو چې سمدستي خپل جنگیالي له سوریه وباسي. موږ په وروستي ورځو کې له پولو بهر د یو شمیر امنیتي پیښو په اړه ډېر اندېښمن یو. موږ د غراز ارسال ته نږدې د لبنان د پوځ پر یوې پوستې پرونی ناوړه حمله هم غندو چې درې عسکر پکښې ووژل شول. په عین حال کې د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم ویل چې بشار الاسد به لږ تر لږه تر 2014 کال تر انتخاباتو پورې د ولسمشر په توګه پاتې سي او شای هم غواړي چې یو بل دوره هم مخته یوسي. هغه د لبنان ټلویزیون ته دا څرګندونې وروسته تر دې وکړي چې د سوریه ملي ائتلاف یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته خبرو کې یوازې په دې شرط ګډون کوي چې اسد او نور جګپوري چارواکي په سیاسي پروسه کې نه وي شامل. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د یو پریکړې لیک په تصویبولو سره په کلابنسوي قصیر شهر کې له بهرنیو جنگیالیانو څخه د سوریې د حکومت له کار اخیستنه وغندله او امر یې وکړ چې په دغه شهر کې د ملکیانو د وژلو په اړه دی فوري څیړنې وسي. پریکړې لیک پرون د یوې مخالف رایې په وړاندې په شپږ دېرش موافق رایې تصویب سو. یوازې وینزویلا مخالف رایې ورکړه. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په څلوېښتم د شورا او څلوي شورو هیوادونه کې اتو هیوادونه د پریکړه لیک ته سپینه رائے ورکړه. د دې پریکړه لیک چې په سوریه کې د لبنان د حزب الله د جنگیالیو جګړې ته اشاره لرله مسوده د امریکا، ترکیه او قطر له لوري چمتو سوی و. سش کال روسیا د دې شورا غړیتوب نه لري. کاناډا وایي له ایران سره ټوله سوداګري راکړه ورکړه د دغه هیواد د اټومي پروګرام او د بشري حقونو د سابقې په خاطر ځنډوي. د اعلان پرون د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان بیرد وکړ. د ویل حکومت یې په ځانګړي ډول په دې اندېښمن دي چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې روانه میاشت ونه کړای سول چې ایران وهڅوي چې د خپل مشکوک اټومي پروګرام پلټنې ته اجازه ورکړي. د تیر کال په سپتمبر کې کاناډا له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې وشلولې او ایران یې د نړۍ امنیت ته تر ټولو ستر ګواښ وباله. او وروستی خبر دا چې عراقي چارواکي وایي چې د بغداد په دوو سیمو کې د تیر ماښام په بمي حملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. پولیس وایي چې د پرون ورځې یوه حمله د بغداد په شمال لویدیځ کې د سنیانو په غزالیه سیمه کې وسوه چې په ترڅ کې 10 تنه وژل شول. بل موټر بمي چاودنه د هجات په سیمه کې وسوه چې سنیتان او سنیان او شیګان دواړه پکښې اوسي. په دې برید کې 15 تنه وژل شول او 8 نور ژوبل شول. دا وتر دې دمه لنډ خبرونه.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر د رسمي نه پرانستلو یو عمده علت دا دی چې طالبان د سولې له خبرو سره لیوالتیا نه لري.
محل برای مذاکرات باشه موضوعی است که هنوز فعال است موضوعش، یعنی یک دوسیه که حفظ شده باشه یا غیر فعال شده باشه نیست.
یو شمیر کارپوهان بیا وایي افغانستان د نړیوالې ټولنې په مرسته پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې له زړه همکاري وکړي.
ځینې نړیوال متحدین د پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي او مقتدر حکومت موجود وي.
د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین د دې پوهنتون په کتابخانه کې د ایران د خونې په اړه اندېښمن دي.
دوی تحقیقي علمي کتابونه قطر نه لري. په کتابخانه کې عکسونه لګولي، ایران بیرغ لګولی ده، دوی مکمل یو فرهنګي مرکز جوړ کړی ده.
یو شمیر څېړونکي وایي چې ایران پر افغانستان یو ډول فرهنګي یرغل پیل کړی دی.
نه یوازې دا چې فرهنګي یرغل د ایران د خوا په افغانستان باندې را روان دی او عملي شوی دی، په سیاسي برخو کې، په نظامي برخو کې هم دغه یرغلونه روان دي.
او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ازادي راډیو د خاصو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورئ، د ننګرهار ولایت د ښځو پر ستونزو څرخي.
هغه خوند چې په اطرافو کې دي، لرګي چلول کوي، غنم او د جوارو لودا کوي، نارینه په کورونو کې ناست دی، په غرونو کې ګرځي، کارونه کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې وسلوال مخالفین باید د سولې د خبرو لپاره خپل تیاری اعلان کړي. د شورا چارواکي وایي د قطر د دفتر د نه پرانستلو یوازینی علت همدا دی چې وسلوال طالبان د سولې له خبرو سره علاقه نه لري. کارپوهان بیا وایي طالبان به هغه وخت د سولې خبرو ته چمتو شي چې غوښتنې ومنل شي. له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو لپاره یې وړاندې کړی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د سولې عالی شورا وایي سره له دې چې د طالبانو ځینې غړي له پخوا څخه قطر ته تللي، خو د دې تحریک مشرتابه تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو چمتووالی نه دی ښودلی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی اروایي د طالبانو لپاره به د قطر دفتر هغه وخت رسمن پرانستل شي چې دا ډله له سولې سره خپل تیاری اعلان کړي. ښاغلي قاسمی ار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې وسلوال مخالفین دې نتیجې ته ورسیږي چې ووایي جنگ د حل لاره نه ده. دای وای په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستو مسأله یو فعال موضوع ده. دا بهیر تر اوسه له فعالیتونو دی غورځېدلی. هیله د وسلوال مخالفین دا واقعیتونه درک کړي چې جنگ د حل لاره نه ده، او د خبرو د پایل لپاره هم د افغان حکومت او سولې عالی شورا پرته بل کوم لاره نه ده موجوده. له دې وړاندې د سولې عالی شورا چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې طالبانو ته د دفتر له پرانستو سره به د سولې خبرې شدت پیدا کړي. په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستل هغه موضوع ده چې د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزي هم موافقه پرې وکړه. افغان چارواکي وایي دغه دفتر به یوازې د سولې د خبرو لپاره وي، او طالبان نشي کولای د نورو اهدافو لپاره ګټه ورڅخه واخلي. بل خو ځینې افغان کارپوهان وایي تر څو چې د وسلوالو طالبانو غوښتنې ونه منل شي، دغه ډله به د سولې د خبرو پیل ته زړه ښه نه کړي. سیاسي چیړونکی وحید مجدا په دې اړه وایي
دا چې ولې طالبان افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د طالبانو په نظر د افغانستان قضیه دوه اړخونه لري، یو داخلي اړخ دی او بل بهرنی اړخ. تر هغه وخته پورې چې بهرنی اړخ له دې قضیې حل شوی نه وي چې هغه د بهرنی قوتونو حضور او شتون په افغانستان کې دي، تر هغه وخته پورې دوی وایي چې افغان حکومت سره افغانانو سره مذاکرات هیڅ نتیجه نه ورکوي. باید اول امریکایان اعلان وکړي چې دوی له افغانستان څخه په بشپړه توګه خوځي.
وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله د سولې د خبرو لپاره د خپل اساسي شرط په توګه یاده کړې ده. که څه هم حکومت افغان لوري ته د بګرام زندان د انتقال په وسیله دا هیله درلوده چې وسلوال طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي، خو کارپوهان وایي د حکومت د هڅو هم نتیجه ور نه کړه. ځینې کتونکي او د حکومت سیاسي مخالفین بیا په حکومت انتقاد کوي چې د سولې د بهیر لپاره پیاوړی دریځ او پالیسي نه لري. که څه هم د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پای ته رسیدو ته شاوخوا یو کال پاته دی، خو د سولې عالي شورا اوس هم هیله لري چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کتونکي بیا وایي چې افغانستان ته پکار ده چې له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي څو پر پاکستان فشار راوړي چې په افغانستان کې د سولې په راوستو کې له زړه همکاري وکړي. یو شمیر دغو کتونکو پرون په کابل کې په یوې غونډه کې دغه راز وویل چې یو شمیر هیوادونه نه غواړي پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې مرسته وکړي. دوی دغه راز له ټولو افغانانو وغوښتل چې د ګاونډیو هیوادونو د سیاستونو ښکار نه شي او هغوی ته اجازه ورنکړي چې خپلو اهدافو ته د رسیدو په خاطر له دوی څخه استفاده وکړي. نور حالی د جمیله ظریف په رپورټ کې اوري.
کابل ښاروالي وایي چې په کابل ښار کې دا مهال 90% کورونه او ودانۍ په غیر پلاني ډول جوړې شوې دي. کابل ښاروال محمد یونس نوندیش د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار د پرمختګ په حکله د دې ښار د 22 ناحیو د ګزر د وکیلانو په غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د کابل ښار د غیر پلاني سیمو د تنظیم او بیا رغونې کار پیل شي. هغه وویل چې په دې وروستیو کې د وزیرانو شورا د کابل ښار مستر پلان تصویب کړی او له مخې به د کابل ښار د پرمختګ او ښوالي لپاره عملي کار پیل شي.
د قسمت مستر پلان البته شما
مستر پلان د وزیرانو شورا لخوا تصویب شو چې د کابل ښار 22 ناحیه پکې شامل دي. د دې پلان له تصویب یې وروسته موږ د کابل ښار د تفصیلي پلان عملي کار پیل کړ.
په ډېرې بخښنې سره هغه راپور چې د افغان کارپوهانو د غونډې په باب او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه یو شمېر غوښتنې او وړاندیزونه درلودل دا راپور اوس خبرېدو ته چمتو دی.
یو شمېر افغان څېړونکي په دې باور دي چې که پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي نو د افغانستان د روانې شخړې په حل کې مهم رول لوبولی شي. دوی وایي په افغانستان کې د سولې روانې هلې ځلې هغه وخت ښه نتیجه ورکولی شي چې پاکستان له وسلوالو مخالفینو څخه ملاتړ ونه کړي او هغوی دې ته وهڅوي چې خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د ولسی جرګې غړي او سیاسي څېړونکي کمل ناصر اصولي وویل چې ځینې هیوادونه نه غواړي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې باید له هغو هیوادونو څخه مرسته وغوښتل شي چې له پاکستان سره ښې او دوستانه اړیکې لري.
ځینې نړیوال متحدین د پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي او مقتدر حکومت موجود وي. په افغانستان ته تر هر څه د مخازه فکر کوم چې د پاکستان نړیوال متحدین هغوی ته قناعت ورکړي چې افغانستان د مقتدر دولت جوړېدنه سبب دی نه ګرځي چې د دوی تاثیرات په دنیا کې کمزوري سي. قناعت ورکول نړیوالو ابر قدرتونو او د پاکستان متحدینو ته د هر څه نه مهمه خبره ده.
اصولي همدارس وویل چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان نه غواړي افغانان د سولې او آرامۍ په فضا کې ژوند وکړي. هغه له افغانانو وغوښتل چې په خپلو کورنیو چارو کې د پردیو لاسوهنو ته اجازه ورنه کړي. تر دې وړاندې د سولې عالي شورا هم له پاکستان نه غوښتي و چې د افغانستان د سولې په بهیر کې عملي همکاري وکړي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شهید ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دې په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې یوازې شعارونه نه ورکوي، بلکې د هغه په خبره باید په دې برخه کې په عملي توګه همکاري وکړي. یادې غونډې ته د سیاسي چارو کارپوه او د یو خصوصي پوهنتون ښوونکي ډاکټر لطیف نظري په ملي او نړیواله سطحه د یوې لویې اجماع د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې دا ډول اجماع کولی شي په افغانستان کې د سولې لپاره پاکستان صادقانه همکاري ته وهڅوي.
سره له دې چې په تیرو یوولس کلونو کې د افغانستان هڅو کومه نتیجه نه درلوده، خو بیا هم باید موږ هڅه وکړو په پاکستان نړیوال فشار ډیر کړو. د یوې نړیوالې اجماع او یا نړیوال فشار له لارې کولی سو د آی اس آی فعالیتونه، د پاکستان د مذهبي مدرسو فعالیتونه او په حکومت کې د پاکستاني جنرالانو او پوځیانو رول کم کړو. که په دې درې وړو فشار راوستل سي، نو افغانستان کولی سي په سیمه کې په خلاص لاس کار وکړي. او بله مسله په هیواد کې دننه د یوې ملي اجماع راغوښتل دي.
افغان حکومت تل پاکستان ملامتوي چې نه یوازې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره صادقانه همکاري نه کوي، بلکې انتقاد پی کوي چې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو مرکزونه هم د پولې هغه غاړه دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی بیا د یکشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو له عمومي قوماندان جنرال جوزف ډنفورد سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان به خپلو ټولو هڅو ته دوام ورکړي څو په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. خو تیرو تجربو ته په پام کې افغان څېړونکي د پاکستاني چارواکو د ډول ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې نوموړی هیواد د افغانستان په حق له دوه ګونی سیاست پر مخ وړي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د افغان کتونکو د نظریاتو په باب واورېدل. یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان ګاونډیان په تېره بیا پاکستان او ایران نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي. وړاندې دغه راز په افغانستان کې په تېره بیا د کابل په پوهنتون کې د ایران د فرهنګي فعالیتونو په باب د یو افغان کارپوه سره مو هم مرکه کړې او د هغه نظر مو اخیستی.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د پوهنتون په مرکزی کتابخانه کې د ایرانیانو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. محصلین وایي د کتابخانې دننه ایرانیان یوه خونه لري او پکې ټولې الماری له فرهنګي او هنري کتابونو چې په ایران کې چاپ شوي ډکې دي. په دې اړه د کابل پوهنتون له محصلینو سره اسدالله لودین غږېدلی دی او پرې دا راپور چمتو کړی دی.
د کابل پوهنتون په کتابتون کې د ایرانیانو د دې مرکز موجودیت بیلابیل اندېښنې زیږولي او اکثره محصلین د بندېدو غوښتنه کوي. که څه هم تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې د ایرانیانو دا مرکز په کوم هدف جوړ شوی، خو د پوهنتون اکثره محصلین وایي چې ایرانیان غواړي د دې مرکز له لارې په افغانستان کې د خپل فرهنګ ودې ته زمینه برابره کړي. د کابل پوهنتون د مرکزی کتابخانې مسؤل هم د ایرانیانو د دې مرکز موجودیت تاییدوي، خو ویل چې له استعلام پرته چاته د تلو اجازه نشي ورکولی. د کابل پوهنتون اقتصاد پوهنځي محصل محمد نذیر نیاز یو له هغو محصلینو څخه دی چې په وار وار دې مرکز ته تللی، خو وایي چې دلته هیڅ ډول علمي او تحقیقاتي مواد نشته.
ما دې کتابو ته کتلي دي، دې کتابونه چې دي ټول فرهنګي کتابونه دي، دوی تحقیقي علمي کتابونه قطعاً نه لري. افغانه کې دوی داسې فکر کوي چې دا خپل د ایران ملکیت دی، خپل د ایران د مشرانو عکسونه لګولي، ایران بیرغ لګولی، دا دوی مکمل یو فرهنګي مرکز جوړ کړی دی، نه دا چې دوی یو خدمت کړي محصلینو لپاره. وخت نا وخت زه خپله شاهد یم چې د ایران د سفارت نه دوی ته خپله کسان راځي.
د کابل پوهنتون محصلین د دې مرکز د موجودیت په اړه دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې د پوهنتون فضا هم په اوس ورځو کې د سیاسي تاوتریخوالي ښکار شوې ده. غوښتل مو د دغو کسانو د هویت په اړه او دا چې د چا په اجازه یې دا مرکز جوړ کړی د لوړو زده کړو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې دې پوښتنو ته باید د کابل پوهنتون مسؤلین ځواب ورکړي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د کابل پوهنتون د رئیس یا نورو چارواکو نظر هم په دې برخه کې ولرو، خو ونه توانېدو. خو د دې پوهنتون یو بل محصل اظهار الحق فضلي وایي د مرکزي کتابخانې دننه د ایراني مرکز مسؤلین ټول ایرانیان دي او د دې مرکز اداره هم د همدغو کسانو په لاس کې ده. نوموړی وایي ایران غواړي د دې مرکز له لارې په افغانستان کې خپل فرهنګي فعالیتونه پراخ کړي.
حتما دوی غواړي چې خپل فرهنګ په افغانستان کې ترویج کړي او خپل هغه سیاسي اهداف چې هغه سیاسي اهداف لاسته راوړي. مسؤلین چې موږ سره خبرې کړې دي ټول ایرانیان دي، د دې کتابخانې اداره هم د دوی په لاس کې ده. کله کله موږ ورځو د انټرنیټ نه نور وسایل نه استفاده کوو. دوی ایرانی ته ودی او اکثره تحصیل کرده خلک زیلته راغلي دغه استخدام کړي دي.
محصلین وایي دغه ایرانی مرکز د مرکزي کتابخانې د لومړي پوړ په وروستۍ برخه کې جوړ شوی او د فرهنګي کتابونو د موجودیت ترڅنګ په څلورو پایو کمپیوټرونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې هم رامنځته کړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي یو محصله بیا د دې مرکز جوړېدل یو فرهنګي او سیاسي توطیه بولي.
که موږ کتابخانې ته لاړ شو، عمومي کتابخانې ته، چې کله موږ ته ګورو یا مثلا نمایشګاه چې کله جوړېږي، درس کتابونه چې دي په ایرانی ژبه دي. یو خبره دا زموږ په محصلینو باندې او همدارنګ په دې نوي ځوانانو باندې چې اوس په پوهنتونو کې درس وایي ډېر ته ډېر زیات یعنی نقص رسوي. دا خپل یو فرهنګي توطیه خو په ځای پرې چې حتی کېدای شي سیاسي توطیه هم وسی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل محمد نذیر دا هم وویل چې د دې کتابخانې ترڅنګ د دوی د پوهنځي شاته هم د ایرانیانو یو بل کتابخانه موجوده ده.
هلته یو بل کتابخانه جوړ شوی چې هغه کتابونه خرڅوي. تاسو یو کار تاغه تم لاړ شئ، هغه مستقیم د ایران سفارت لخوا تمیلیږي، مستقیما د شیشې تر شا لګوله ده چې کتابهای دانشگاهی.
کله چې زه د اقتصاد پوهنځي شاته ولاړم نو دغه کتابخانه مې ولیده او په دری ژبه پرې لیکل شوي وو چې دانشگاهي اقتصادي او علمي کتابونه موجود دي. دغه کتابخانه کې زرګونه ټوک کتابونه خرڅلاو ته ایښودل شوي، خو معلومه نه ده چې اصلا د چا لخوا جوړه شوې. موږ به په راتلونکو ورځو کې هڅه وکړو چې د کابل پوهنتون له رئیس او نورو چارواکو سره د دې مرکز د څرنګوالي په اړه خبرې وکړو. کابل پوهنتون په 1911 لمریز کال کې جوړ شو او کله ناکله سیاسي حرکتونو هم له دې پوهنتون څخه سرچینه اخیستې.
و مورد چې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د پوهنتون په مرکزي کتابخانه کې د ایرانیانو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي چې په دې مرکز کې دوی فرهنګي فعالیتونه مخ ته وړي او داسې تحصیلي کتابونه یا هسې کتابونه چې علمي وي او د محصلینو لپاره ګټور وي په دې کتابخانه کې نشته ده. لکه څنګه چې مو واورېدل، زموږ خبریال دې کتابخانې ته ورغلی و، غوښتل یې چې له چارواکو سره دې کتابخانې یا د دغې خونې په باب نظر واخلي، خو چارواکي نه حاضرېږي چې په دې اړه خبرې وکړي. یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي ایران پر افغانستان یو ډول فرهنګي یرغل یا تهاجم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا فرهنګي یرغل ډېر خطرناک دی او که یې مخه ونیول شي په دې هیواد کې به ډېرې ستونزې راپیدا کړي. په دې اړه نسیم شفق په کابل کې سیاسي او فرهنګي چارو له څېړونکي حاجي سید داود سره مرکه کړې ده. ښاغلي سید داود، د مرکې په پیل کې دغه تهاجمي د فرهنګي یرغل په باب وویل.
په ډېرې بدمرغۍ سره باید ووایم چې په دې تېرو 200 کلونو کې نه یوازې دا چې فرهنګي یرغل د ایران د خوا په افغانستان باندې را روان دی او عملي شوی دی، په سیاسي برخو کې، په نظامي برخو کې هم دغه یرغلونه روان دي. په ډېرې خواشینۍ سره چې دوی د ایران د اسلامي انقلاب کلیزې لمانځي. پخوا د دې کې چې هغه کلیزه دلته لمانځي، د امام خمیني پلینونه هم لمانځي. زمنګ د معلوماتو په اساس اته د بامیانو نه یو شمېر افغانانو ته راسن ویزې ورکوي، هلته یې مدرسو کې شاملوي. او د دې سره په خوا کې یو شمېر رسنۍ دي، چاپي او برقي رسنۍ دي چې د دوی د خوا نه تمویلېږي او د دوی اهدافو دپاره
حاجی صاحب سید داود په پانتون کې هم زینو ماسلینو دا تایید کړل چې ګوندې آلته دوی هم زینې د کتابخانه پونوم یا د زینو فرهنګي مرکزونو پونوم فعالیتونه لري. په پانتون کې کداغه فعالیتونه وی دا به سمره غټ جنجال او غټ ستونزه به وي. او
په پانتون کې آلته علمی شورا ده. په خو ځمنګ وختونو کې چې کله موږ پانتون کې و آلته به هر سند چا به باندنه وادو نه راو او وخته چې آلته استاد په قرن شي هغه سند برجابي کېده. اما اوس خبره دا ده چې په پوهنتون کې هم د ایران پلوي خلک دي او یو شمېر کسان د استادانو په ډول سره هلته کار کوي او یو شمېر نور چې هغوی د ملي شورا نه مثلا د نورو کړیو نه تقویه کېږي. په پوهنتون کې هم د بده مرغه همدغسې یو جریان روان دی او هره ورځ یې دغه بدمرغیو ته یا ملي وحدت ضد سپو ته دوی نور هم لمن وهي.
دغه تهاجم چې تاسو ویل فرهنګي یرغل دا څومره جدي ستونزه ده او د مخنیوي لپاره باید څه وسی او دا به څومره زره افغانستان ته ورسوي؟
ما په 2002 دریم څلورم کلونو کې او د خپل ورسپانې د لارې ولسمشر ته دولت ته ډیر زیات وړاندیزونه وکړه. متاسفانه هغوی ټولو غبرګون ډیر منفي وو او هیچا زموږ خبرې ته غوږ کې نه خود. دغه سی یو حالت دی چې یو پل جوړ شوی دی د ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ او د تهران ترمنځ. نصاب تعلیمي دلته تطبیق کوي، حتی سرمقالو پورې، مقالو پورې، تحلیلونو پورې. نو دا ډېره اوس ګرانه خبره ده. نو په دغه ترتیب سره په دې وات میاشت کې چې د ولسمشر کاري پاتې دا وخت زه فکر نه کوم چې مخه ونیول شي.
افغان کتونکو حاجی سید داود چې په افغانستان د ایران د فرهنګي یرغل په باب خپل نظر څرګندو، دی وایي چې ایران له ډیر مودې رئیس په افغانستان یو ډول فرهنګي یرغل پیل کړی او د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم په دې هیواد کې پر مخ وړي. البته د دې اشاره په کابل پوهنتون کې د کابل پوهنتون په کتابخانه کې د ایران د خونې د فعالیت توجه په وروستیو کې په اړه محصلین یو څه اندېښمن شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
مخکمو د کابل ښاروالۍ د ماستر پلان د تطبیق په باب راپور نیمګړی واوري. دا راپور خبرېدو ته اوس چمتو دی. کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار د 70% غیر پلاني سیمو تنظیم او پلاني کېدل به ډیر ژر پیل کړي. کابل ښاروال محمد یونس نو اندیش په دې اړه پرون د کابل، البته د کابل ښار د ماستر پلان د تطبیق په باب د کابل ښار د دوویشتو ناحیو د ګذر له وکیلانو سره په یوې غونډه کې دا څرګندونې وکړې. نور حال به د جمیله ظریف پر رپورټ کې واورو.
کابل ښاروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د مهال 70% کورونه او ودانۍ په غیر پلاني ډول جوړې شوې دي. کابل ښاروال محمد یونس نمندیش د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار د پرمختګ په حق له دې ښار د 22 ناحیو د ګذر د وکیلانو په غونډه کې وویل چې ډېر ژر به د کابل ښار د غیر پلاني سیمو د تنظیم او بیارغونې کار پیل شي. هغه وویل چې په دې وروستیو کې د وزیرانو شورا د کابل ښار ماستر پلان تصویب کړی او له مخې به د کابل ښار د پرمختګ او ښوالي لپاره عملي کار پیل شي.
د قسمت ماستر پلان البته شما
ماستر پلان د وزیرانو شورا لخوا تصویب سوچ د کابل ښار 22 ناحیه پکې شامل دي. د دې پلان له تصویب یدو وروسته موږ د کابل ښار د تفصیلی پلان عملي کار پیل کړ. هر کله چې دغه تفصیلی پلان جوړ شو نو د هغه د عملي کېدو پر لور ځو.
خانه تخریب شه، ایوازش برشن زمين داده میشه.
کابل ښار ولوي چې د دې ماستر پلان عملی کول 15 کاله وخت نیسي. د یو شمیر دولتي ادارو د سایو لمخې د محل په کابل ښار کې سباندې 15 میلیونه وګړي ژوند کوي. یو شمیر افغانان تل پر کابل ښار ولې د غوي د کارونو په ځنګړې توګه د سړکونو او کانالیزیسون په خرابوالي انتقاد کوي. دوی وایي سره له دې چې په تیرو 11 کلونو کې افغانستان سره د نړۍ د ګڼو هیوادونو لخوا سلګونه میلیونه ډالر مرسته وشوه، خو لا هم د ښار د ښوالي لپاره لزړه نه کار نه دی شوی. د ولسي جرګې یو غړی عالمي بلخي چې د کابل ښار ولې لخوا جوړ شوی غونډې ته راغلی و د کابل ښار د ماستر پلان تصویبېدل یو مثبت ګام وباله. عالمي بلخي له کابل ښار ولې نه وغوښتل چې د دې پلان د عملي کولو په برخه کې جدي هڅې وکړي.
شورا صاحب حال کې اې د ته
شاروال صاحب اوس چی دغه دوار ستونزې حل سیوی د خلکو تمه له تاسو ډیره سوی یقینا چی د تیر په پرتله باید څو برابره ډیره هڅه او تلاش وکړي ورسته تر دې د ماستر پلان د نستوالي په لمنه سی کولای اوس د کابل شار ماستر پلان تصویب سوی او د شار د تفصیلي پلان کار هم خلاص سوی دی.
په ورته وخت کې د کابل ښار د ځینو سیمو د ګذر وکیلان شکایت کوي چې کابل ښار والی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. دوی وایي ډیر کله چې د خپلې سیمې د خلکو ستونزې له کابل ښار والی سره شریک کړي نو کابل ښار والی د حل لپاره په وخت اقدامات نه کوي، خو کابل ښار والی وایي چې د دوی په کارونو کې د ځنډ د رامنځته کېدو یوازینی لامل د ځینو غیر پلاني ودانیو موجودیت او د دوی په کارونو کې د ځینو حکومتي چارواکو مداخلې دي.
او سم د اتصالات لارې ستاسو پیغامونه. محمود روشن د غزنی ولایت خلی کې د افغانستان حکومت باید له ایران سره روان ستونزې خبرو لارې حل کړي. محمد آصف عثمان زوی لغمان خلی کې افغان حکومت باید د روان کال انتخابات تکلک امنیتي تدابیر ونیسي تر څو هیوادوال په ډاډه زړه د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. اتنیمی بجیدی نجیبه زمان تا بیاور ورکو چه دفانسان او نلی دیده سات ده مهم و خبرونو سر لیکو نورندی که
ده کندوز ولایت امنیتی چرباکی وی دفان پوزیانو پیولر چانیز عملیاتو که ده کندوز ولایت پا دشت ارچه ولسوالی که دریت نوستوال تالیبان وجل سوی او دری نور نیول سوی دی. ده افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استاذ سره په کتنه کې ویل افغانستان د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو د سولې هلي د پردیو د سپیرو هدفونو وسیله سي. افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د سره سریب د نړیوال کمیټې پر دفتر د وسلوالو په پرونی برید کې د دې دفتر یو ساتونکي وژل سو او یو تن برسیرن ټپي دی. هغه امریکایي عسکر چې د شپاړس ملکي افغانانو په وجنې تورن دي د دې لپاره چې د اعدام له سزا بچ سي دا منلی چې په خپل جرم اعتراف وکړي. رابرټ بیلز تورن دی چې د 2012 کال په مارچ میاشت کې د کندهار د کلیو اوسیدونکو په خپلو کورونو کې په ډزو وژلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لبنان له حزب الله ډلې وغوښتل چې خپل جنگیالي سمدستي له سوریې څخه وباسي. د دې وزارت ویان دي جنساکي سوریې ته د حزب الله له لوري د وسلوالو استول خطرناکه کار او د نه منلو وړ خبره بللې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره په کلابان شوي قصیر شار کې د بهرنیو جنگیالیو څخه د سوریې د حکومت کار اخیستنه وغندله او امر یې وکړ چې په دغه شار کې د ملکیانو د وژلو په اړه د فوراً څیړنې وسی.
ازادي رادیو اوري دغه راز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل یو کتلی شي په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په ورسته برخه کې د خزو په وړاندې د تاریخوالي په اړه د ازادي رادیو د خاصو پروګرامونو د لړۍ او بل برخه درته خبرو چې د ننګرهار ولایت د خزو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. دغه راز د ایران د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په باب هم راپور لرو. او په د پاکستان کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د مهم قومندان د وژل کېدو په باب هم د سپینې ماڼۍ د عکس العمل او دغه راز د پاکستانی طالبانو د څرګندونو له حاله خبرېږي. راځو لومړی د پاکستانی طالبانو د دوهم مشر د وژل کېدو د راپورونو په باب د سپینې ماڼۍ د عکس العمل د سپینې ماڼۍ ویندوی وایي که د پاکستانی طالبانو مشر مرستیال مشر وژل شوی وي دا به دې ډلې ته لوی ګوزار وي. پاکستانی طالبانو تر اوسه دا نه ده منلی چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د دوی دوهم نمبر قومندان وژل شوی. خو د پاکستان استخبارات بیا وایي چې ولی الرحمن وژل شوی دی. په اړه نور حال یې د عصمت سروان په راپور کې.
سپین مانی د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستانی طالبانو د دوهم نمبر قومندان د وشل کېدو په اړه د راپورونو له تاییدولو ډډه وکړه. د سپین مانی ویندوی جی کارنی وویل که دا راپورونه رښتیا وي د ولی الرحمن وشل کېده به یاغي ډله له خپل هغه مشره محروم کړي چې په افغانستان کې د سی آی ای په اډې کې د امریکایانو پر خلاف په وحشیانه برید او دغه راست د پاکستان د عامو خلکو او پوځیانو پر خلاف حملو کې لاس لري. جی کارنی دا سرګندونې څو ورځې وروسته لدې وکړې چې ولسمشر باراک اوباما شمنه وکړه چې د بی پیلوټ الوتکو په پروګرام کې بل زیات شفافیت کار اخیستل کیږي. کارنی وویل د نویو معیارونو یا ټاکل شوي اصولو معنا دا نه ده چې د امریکا حکومت به د هر تیرورستي ضد عملیاتو پر تفصیل له نورو سره خبرې کوي. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي د ولی الرحمن مړی له څلورو نورو سره چې د چهارشنبې د سهار وختي په حمله کې ووژل شول موندل شوی دی. بی پیلوټ الوتکو د برید په شمالي وزیرستان کې وکړ، خو د پاکستاني طالبانو ویندوی د ولی الرحمن د وژل کېدو خبر رد کړ. متقاعد برید جنرال محمود شاه چې د طالبانو د فعالیتونو په اړه زیات معلومات لري باور لري چې د ولی الرحمن په شان مشرانو وژل کېدل به طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي.
طالبان دا څو غړي چې د سره څنګه شي او چې دې چې لري په خبرو اترو باندې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه برید غندلی او هغه غیر قانوني او د پاکستان د ځکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې و. ولی الرحمن د بیت الله مسعود په وخت کې د خپل ډلې ویاند، خو اوس له حکیم الله مسعود وروسته د پاکستاني طالبانو تر ټولو مهم قومندان بلل کېده.
په شمالي وزیرستان کې استخباراتي مسولین وایي داس شواهد ترلاسه کړي چې ولی الرحمن د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. پاکستاني طالبانو لکه څنګه چې واموریدل الله تر اوسه پورې د هغه وژل کېدل نه دی تایید کړی. خو د څېړونکو په باور کې چیرې ولی الرحمن په دغه حمله کې وژل شوی وي دا به د دلیل لپاره یو سخت ګزار وي. په اړه تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پر راپورټ کې.
پاکستانی مقامات وایي د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په ورستي برید کې د حکیم الله مسعود مرستیال قومندان ولی الرحمن او د هغه څو تنه نږدې ملګري وژل شوي دي. بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبه سهار وختي میرانشاه ته نږدې چشمه پل کلی کې پر یو کور حمله وکړه چې په نتیجه کې د وروستیو معلوماتو له مخې څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پاکستانی طالبانو غورځنګ لا د دې خبر پخلی نه دی کړی، خو په سیمه کې استخباراتي مسولین وایي په دې حمله کې د قومندان ولی الرحمن د وژل کېدا دقیق معلومات ترلاسه کړي دي. ولی الرحمن د پاکستانی طالبانو د تحریک مرستیال، د جنوبی وزیرستان عمومي قومندان او د دې تحریک د مشر حکیم الله مسعود ځایناستی و چې تر هغه وروسته دوه مهم طالب مشر بلل کېده. یوې با خبره سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې پر ولی الرحمن سربیره د فخری عالم او ناصر الدین په نوم د دې ډلې دوه نور مهم مشران او یو تن ازبک جنگیالی هم وژل شوي. د خبر زاید معلوماتو لمخې د څلورم وژل شوی کس د هویت په باب لا څه نه دی ویل شوی. په دې حمله کې د سید الرحمن او شهاب الدین په نوم دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي. پاکستانی طالبانو د خپل مرستیال امیر د وژل کېدا پخلی لا نه دی کړی. د دې ډلې ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي چې تر اوسه یې په دې باب هیڅ ډول کره معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو دغې ډلې ته یوې نږدې سرچینې دا خبر تایید کړه او ویې ویل چې ولی الرحمن له خپلو نږدې ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. بی پیلوټ الوتکې که څه هم له 2004 میلادي کال راهیسې پر وزیرستانونو حملې کوي، خو دا برید له دې عمله مهم بلل کېږي چې د مې 11مې پارلماني انتخاباتو ګټونکي مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف له پاکستاني طالبانو سره د خبرو او روغې جوړې هڅې پیل کړې دي. د مې 11مې انتخاباتو کې د یو شمېر کورنیو هغو ترڅنګ د بی پیلوټ الوتکو بریدونه او د دوی په خبره د امریکا له غلامۍ نه د پاکستان ژغورل ګرم موضوعات وو. ځینې څېړونکي کله یوې خوا د حمله د پاکستان د راتلونکي حکومت لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو له لورې یوه ډالۍ بولي، نو ځینې نور بیا په دې باور دي چې ښایي دا کار د نواز شریف په مشرۍ د راتلونکي حکومت د سولې او روغې جوړې هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده هم کل تنظیم های زور است یا بیش به زور آمده هم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختر
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې به آزادی رادیو نه واورئ.
ناتو له قزاقستان څخه خپل رابط دفتر د افغانستان پولیس ته نږدې ازبکستان ته لیک دی. ناتو دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې مشنړي وال ځواکونه لدې هېواد د وتلو ته تیاری نیسي. دغه دفتر د دندو او د انتقال د علت په اړه له اسمت ساروانه اورو.
ناتو غواړي چې د قزاقستان له استانې څخه خپل ارتباطي دفتر د روان جون او یا هم جولای په میاشت کې د ازبکستان تاشکند ته ولېږدوي چې افغانستان ته نږدې دی. د ناتو یو چارواکي پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل د دې دفتر چې له ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان سره د ناتو پر تماسونو څارنه کوي، انتقال د سیمه ییزې دورې پالیسۍ یو برخه ده او له ازبکستان سره پرې رسمن موافقه شوې وه. د ناتو دغه چارواکي هم دراز وویل دا دفتر به چې مشي به د ناتو د یو غړي هیواد تبعه کوي، لش میر ملاتړ کوونکي مامورین لري او د ډیپلوماټیک ماموریت له حیثیت به برخمن وي. دغه رابط دفتر د مامورینو په مسؤلیتونو کې د ناتو او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ له نږدې او اوږدمهاله همکاریو سره د مرستې ترڅنګ په سیمه کې له نورو فعالو نړیوالو مؤسسو سره هماهنګي او ولسی ډیپلوماسي شامل ده. په 2004 میلادي کال د ناتو د استانبول په سرمشیزه کې منځنۍ آسیا او قفقاز ستراتیژیک سیمه اعلان شوه. د تړون پریکړه کړې ده چې د دوه دوسیمو لپاره د ناتو سرمشی ته خاص استازي وکړي. ناتو د خپل دفتر د زائد بدلولو او افغانستان څخه د ځواکونو د استلو د ارتباط په اړه څنډې ویلي. خو د ناتو په مقر بروکسل کې څارونکو وایي چې افغانستان ته نږدې د یو داسې دفتر موجودیت لدی هیواد معلومات په اسانه ترلاسه کولای شي. تاکل شوې ده چې ناتو د راتلونکي کال په پای کې خپل محارب پوځیان له افغانستان وباسي. د ناتو ځینو غړو هیوادونو د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې د دغو هیوادونو له چارواکو سره له افغانستان د خپل پوځیان او پوځي وسایلو د استلو په باب خبرې کړې دي.
او مخکې د چپ افغانستان کې خزو په وړاندې د پراتو ستونزو په باب د ازادي راډیو د خاصو پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه درته واورو چې په ننګرهار کې د خزو پر ستونزو څرخي. د ایران د جمهوری ریاست انتخاباتو په باب یو مطلب لرو. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاین کې لویدي سره په اټومي خبرو کې د ایران ستر مرکه چې سعید جلیلی تر نورو کاندیدانو وړاندې ښکاري. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې جلیلی د ایران ولسمشر شي نو له لویدي نړۍ سره به د ایران ستونزې نور هم زیات شي، ځکه هغه د ایران د اټومي پروګرام په اړه سخت دریز لري. په دې اړه نور حال فرهی وړاندې کوي.
د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاین پر مهال ځوانانو د سعید جلیلی په ملاتړ نارې وهلې، ژوندۍ شهید شراغلې او له ځان سره یې دا شعارونه درلودل: نه سازش غواړو، نه تسلیمي، فقط جلیلی. آیا د ایران ټول ځوانان د سعید جلیلی چې ویل کېږي سوچه اسلام غواړي ملاتړ کوي؟ په دې اړه د آزاد اروپا راډیو د ایران لپاره د فردا څنګه خبریال علي رضا کرمانی آزاد راډیو ته وویل یوازې سخت دریز ځوانان د سعید جلیلی ملاتړ کوي. له سعید جلیلی سره د نوم ثبتولو پر وخت د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ د حزب الله د ځواکونو مشران ملګري وو. نوموړی زیاتوي
آقای سعید جلیلی در این دوره از انتخابات مجلس از پشتیبانی
سعید جلیلی پر انتخاباتو که ده سخت دریز و اسلام پاولو ملاتر لری ده و کسانو تا پی ایران که ده حزب الله ځواکونه وایی. خغلی جلیلی پر ده باورده چه باید مقاومت او ده سوچه اسلام لار مخت یورل شی. ده غراز خغلی جلیلی ده یو دیر سخت دریزی لور پوری مذهبی مشر آیت الله مصباح یزدی له ملاتر څخه هم برخمنده.
ده نیویورک تایمز ده راپور پر اساس سعید جلیلی چې ده ایران ده اټومي پروګرام ده یو سرکش مذاکره کوونکی په توګه مشهور دی او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ملاتړ ورسره دی. دا سشکاری چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د یو مخکښ کاندید په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د ورځپاڼې په وینا په دې کار سره به پر راتلونکو کې لویدیت سره د ایران د اړیکو د شکېدو امکان له منځه لاړ سي. د ایران د چارو ډیر څېړونکي وایي چې وسلوش کلن سعید جلیلی له یوې اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د یو لوړ مقام لپاره روزلی یا تیار سوی و. نوموړی د جمهوری ریاست د اتو کاندیدانو په منځ کې تر ټولو خلور او سختریزی شخص دی. نیویارک تایمز د ایران د یو شمیر څېړونکو له قوله لیکي سعید جلیلی له لویدیت سره د یو شمیر مسایلو په اړه د مثال په توګه د ایران د اټومي پروګرام او په سوریه کې د مداخلې په برخه کې بیخي مخالف دی او نه غواړي چې له لویدیت سره روغه جوړه وکړي. داسې ښکاري که سعید جلیلی انتخاب شي نو د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له امریکا او متحدینو سره لانجه نوره هم سخته کړي. په ایران کې د چارو یو څیړونکي چې د نوم له شودلې ډډه کړې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، سید جلیلی چې د آیت الله خامنئی بشپړه پیروي کړې، که انتخاب سي ایران به نور هم له انزوا سره مخامخ سي، ځکه چې هغه د بهرنیو اړیکو، اقتصاد او نورو مسایلو په برخه کې بې پروا دی. له لویدیځ سره د اړیکو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د فردا څانګې د راډیو خبریال علي رضا کرمانی وایي، سید جلیلی به په هیڅ توګه د لویدیځو غوښتنو ته غاړه کښېنه شي، بلکې مقاومت ته به ادامه ورکړي. نوموړی زیاتوي،
آقای سعید جلیلی همان گونه که در مصاحبه ها و سخنرانی هاش گفته،
سعید جلیلی لکه څنګه چې په خپل مرکو او ویناو کې ویلي دی، پر مقاومت باور کوي. هغه وایي، موږ هر څه چې په اختیار کې لرو، مالی او مادي منابع، باید دی و سوچه اسلام په لار کې ولګو. سعید جلیلی د اټومي پروګرام په اړه وایي، موږ تر اوسه د مقاومت په کولو بریالي شوي یو. هغه دی وی وینا په ترڅ کې وویل، موږ د میز یوې غاړې او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د میز بلې غاړې ته کښېني او شاته کوي. یعنې د ښاغلي جلیلی نظر دا دی چې په اصل کې لویدیځ او د نړۍ ځواکمن هیوادونه شاتک ته مجبوره کیږي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی هم په دې وروستیو کې د مقاومت خبره کړې وه. نوموړي د ایران پوځي اکاډمي ته وویل، تر ټولو ښه جمهور رئیس هغه دی چې د دشمن په وړاندې غښتلی مقاومت وکړي، او د نړۍ د مظلوم خلکو لپاره د ایران اسلامي جمهوریت په یو نړیوال مثال بدل کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي، سید جلیلی ویلي دي چې هدف یې د صهیونیزم، کمونیزم او سرمایه‌داري نظام د ریښو کښل او په نړۍ کې د سوچه اسلام پیاوړتیا ده.
سلامونه، زه فریده هوټ سیفیم. د پټوخلی فریاد د اونۍ د ننګرهار د خوځو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي، د تیرو کلونو په پرتله دوی د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې پیښې ثبت کړې دي. د ننګرهار د خوځو د چارو د ریاست مرستیاله میرمن تورپیکی وایي، د خبره د دې معنی نه لري چې په کورنیو کې له خوځو سره خشونت ډېر شوی، بلکې دا خبره د دې څرګندوي کوي چې په ننګرهار کې خځې د پخوا په پرتله په خپلو حقونو ډېرې پوهې شوې دي. د هغې په وینا، حتی له ډېرو لرو کلو ښځې د دې دفتر ته ورځي او د خپلو ستونزو د حل لپاره قانوني لارې لټوي.
نسبتا د پخانه اوس خوشوي خلک، یعنی اوس زمونږ هغه خویندې چې مخکې په خپل حق حقوق نه پوهېدلې، چې زما ساق حقوق دی که هغې به په زور ورکولې، که هغې باندې به په کورونو کې ډېر تاوتریخوالی کېده، البته هغې به د وهلو ټکولو لاندې و، هغوی اوس په دې قادر شوي دي چې خپل حق او حقوق ترلاسه کړي او خپل غږ یو مرجع پورې ورسوي. موږ داسې قضیه هم لرو چې هغه د چین نه د لرې پرتو سیمو نه موږ ته خویندې راځي مراجعه کوي، نو په دغه موږ ته ډېر د افتخار ځای دی چې زموږ خویندې اوس په خپل حق حقوق د لاسه راوړلو لپاره مبارزه کوي او هغه خپل غږ یو مرجع ته رسوي.
د ننګرهار د ښځو د چارو د ریاست د چارواکي ازادي راډیو ته وویل، په ننګرهار کې هم لکه د افغانستان د نورو سیمو په شان ځینې کورنۍ د خپلو لورګانو د راتلونکي خوشحالي د داسې رواجونو ښکار کوي چې نه له ټولنیزو او نه هم له دینی معیارونو سره برابر دي. هغې دا خبره رد کړه چې ګنې په ننګرهار کې ښځې خرڅېږي په کومه سیمه کې. خدای په ښکاره وویل چې د ننګرهار په شمول د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک داسې کارونه کوي چې د نجونو له خرڅولو کم نه دي.
په هغه ځایونو کې چې مثلا ښځې ودونه کوي، یا په هغه تلاګانې دي، یا ګذاف ودونه کوي مثلا، یا په مرکزونو کې، یا په شمالي ولایتونو کې چې مثلا څومره سوله روپۍ د ښځو په سر اغېږي، یا په نورستان کې چې مثلا د حیواناتو په حساب باندې تبادله کیږي، نه دلته دا خبره نشته دی. نو د دې په خاطر باندې موږ د سینو شولې چې د خځې ټولو خځې عموما خرڅېږي، او بل رالو د ورول په حساب چاغې د خرڅې غاخه خرڅ نه دی، ځکه خرڅ نه دی چاغې دی یو معلومه شی پیږدي، مثلا 2 لک روپۍ مخکې به ډېرې جګې شاید، مګر اوس راټیټې شوې دي، ځکه ټول خلک په اوس ولور ناقص کیږي، لور ورکی ورته وي سامان جوړ کړه، مګر د هغې پاغې اندازه باندې چې په ښار کې په مرکزونو کې په هوټلونو کې ګذاب مصارف کیږي، مثلا دا د نوروزي شل او دا یو شی شو، دا په یو نوم، دا په بل نوم باندې، یا مثلا دا تلا شله او داشه دغه په اندازه باندې دا نه چی زګه زاد نه چی زاد دې ته خرڅ نه و، هغه مې خرڅ کنه چې ځوان مثلا زی یو زی ته یا خارج ته زی بل زی ته پیسې غټي راوړې پورتل کې په واده کې دا خرڅ نه شو. نو دغه حساب باندې موږ نو شو ویلې چې زمنګ مشران یا زمنګ مثلا دغه ننګرهار کې خزي خرڅيږي، دا ډیره بده کلمه ده، او کار چې مثلا دغه خبره کړي موږ نه تاییدو.
په ننګرهار کې د خزو یو لوی لانجه د میراث په سر وی اکثر خزو ته نه پلارګنی او نه هم خسرګنی خپل حق ورکوي. خزه کند شي او بیا له بچو سره سختي ورزې تیروي. حل دا چې ورور یې د پلار په مزکه او لیوري د میړه په شتمنۍ خېټه چولی وي او خزه له خپل حق محروم وي، یا د خپګان ښکار شي او روحي ناروغه ترې جوړ شي، او یا هم دې ته مجبور شي چې د خسرګنۍ خبرې ته غوږ کېږدي، او د میړه د کورنۍ کوم چا سره که ووړ وي او که زوړ وي واده ته غاړه کېږدي. زهره صدیقي چې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیله ده، د همداسې یوې ښځې کیسه کوي چې په ناچارۍ کې ورځې شپې سبا کولې خو ورور یې د هغې حق نه ورکاوه.
مشکلات چې په ښځو باندې مخکې وسم شه په دې چې زمونږ په اطراف کې که دغه زمینه مسایده شوي، خاص د نخار د ښځو د خاطره زمینه مسایده شوي، هغه خپلې زموږ په اطرافو کې دي، د هغې مشکل نه دي رفع شوي. کوم مشکلاتو باندې چې اخته دي هغې اخته دي، یعنی هغه خپلې چې په اطرافو کې دي، لرګي چلول کوي، غنم لو د جوارو لو دا کوي، نارینه په کورونو کې ناست دی، په غرونو کې ګرځي، کارونه کوي، مالونه پیي، یعنی ټول هغه نارینه په کورونو کې ماشومان ساتي، دی په غرونو کې کارونه کوي، پټو کارونه کوي. او کوم تاوتریخوالی باندې چې اخته دي هغه اوس هم اخته دي. مثلا خپل اولادونه ډېر په کم سن کې هغې ورکوي، یعنی بدل کوي، یعنی په دې باندې زیات تاثیر لري ماشومانو باندې. او هغه ښځې چې په جناکۍ چې په کم سن کې ورکړل شي، یعنی د هغې ژوند هم خرابوي. خو د میراث پارک مې حل کړې ده یوه قضیه چې په سرخرود کې وه، درې څلور خویندې وي، درې ورونه وو، خو د څلور خویندې چې واده شوي دا یوه خورې ډېره غریبه وه. دې غوښتل چې د خپل ورور نه حق واخلي، خو ورور یې دې ته نه حاضر کېده. دا خور چې راغله هلته شورا ته، بیا موږ د ورونو جدا راغوښتل، دې سره هم خبرې وکړې څو څو دفعې، یعنی په یو دفعه دوه دفعې باندې خبره نه کېږي، څو څو دفعې دا خبرې موږ دې سره وکړو. خو بیا ورور دونه حاضر شو چې خپلو څلور خویندو ته یې مخ ورکړ، خپل منځ کې خپل هغه تقسیم کړ.
شمع نظامي چې په ننګرهار کې خبریاله ده، وایي یو شمېر کورنۍ نه یوازې د میراث په مسلې بلکې په ډېرو نورو مسایلو کې د اسلامي قانون خیال نه ساتي او خپل دودونو ته ارزښت ورکوي.
زمون کورنۍ یا لری پرتی سیمې مشران یا جرګې یا عموما دغه ته زیات ترجیح ورکول کیږي چې دود دی یا دا یو ناوړه دود دی، یو خور نشي کولای چې میراث واخلي. که تاسو ګورئ یو خور به رښتیا هم ډېر زیات مشکل لري، پلانه به ډیر زیات پیسې دار وي، یا به ډیر زمکې لري، یا به پیسې لري، ځکه چې یو رور یا یو زوی پلار په هغه کې برخه لري، خو خورې هم لري، لوري هم لري، خو هغه جرأت نشي کولای چې میراث ترلاسه کړي.
خبره دا ده چې په رښتیا هم خزي له خپل حق خبرې دي چې هم د پلارګنۍ او هم د میړه لخوا ورته اسلام حق ورکړي. خایسته د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اوسیدونکي د هغه وایي د دوی په سیمه کې ډېرې ښځې د میراث په اړه له خپل حقه بې خبرې دي.
که څنګه چې په شریعت کې او اسلام کې ښځو لپاره د میراث حق ورکړل شوی، خو څومره چې معلومات لرم زموږ په سیمه کې یا په هغه کلي کې چې زه اوسېږم، هغه ځای کې ښځې بیخي له خپله خو بیخي خبرې نه دي، او بیا د میراث له حقه خو بیخي ناخبره دي. ځکه تر اوسه پورې زه د دې شاهده نه یم چې کوم امیرمنه دي پورته شوې یو خپل د میراث حق دي غوښتی اوسي او هغه دې ترلاسه کړی وي. تر اوسه پورې دغسې یوه یوی میرمن هم زما په مخ کې تر اوسه ما نه دي لیدلې چې زموږ په کلي کې هغې خپل د میراث حق دی غوښتی اوسېږي، ځکه هغوی ناخبره دي، معلومات نه لري، نه پوهېږي چې میراث څه شی دی، یو بیا هغه څنګه ترلاسه کېږي، او هغه حتی دغه کلمه ځینو ته ناشنا کلمه ده چې میراث، میراث یعنی څه معنی. نو دغه دود زموږ په سیمه کې تر اوسه نشته دی، او ښځو تر اوسه پورې خپل هغه ځای کې نه یوازې د میراث حقوق بلکې ډېر نور حقونه دي چې هغوی باید ترلاسه کړي، نه دي ترلاسه کړي.
خسته وایي د ښځو د حقونو، د امن کور او دې ته ورته خبرې ډېرې زیاتې اورېدل کېږي، خو وایي زه د ښځو په ژوند کې کوم لوی بدلون نه وینم.
ښځو ته خو لومړی دا چې د زده کړې حق نه دی ورکړل شوی، بیرون له کوره نشي وتلی، زیاتره یې په کورونو کې دي، او هغوی ته دغه معلومات بیخي نه دي رسېدلي چې آیا دوی کوم حقوق لري، کوم حقونه دي چې باید دوی ترلاسه کړي، د خپلو حقوقو دفاع وکړي. تر اوسه پورې دوی په دې اړه هېڅ معلومات نه لري. همدغه خبره ده چې یو دوی ته عامه پوهاوی نه دی شوی، آګاهي نه لري، دغه معلومات دوی سره نشته دي چې خپل حق څنګه وغواړي، کوم حقوق لري. بیا د میراث حق خو بیخي پاړې از موږ په سیمه کې چې څومره ښځې دي او زه یې پېژنم او لیدلې مې دي، تر اوسه پوری په دې اړه بيخي معلومات نه لري. کېدای شي په خطبو کې په ځینو وختونو کې د منبر پر سر دوی په دې اړه څه نه دي ویلي ځکه دوی آگاهي نه لري.
خو شمع اسلامي عالمان دي تر بولي چې هم د رسنیو لاري او هم په جماعتونو او عام ځایونو کې خلکو ته پوښ ورکړي دي په وینا تش خبري هیڅ ګټه نه کوي.
دا کار د چالي علماء دي چې پر رسنیو کې د رسنیو کار دي چې پر رسنیو کې علماء یا متغسد اسلام هغه استازی چې دا چغی وهی چې اسلام دا حق لري اسلام خسته دا حق ورکړی دی دوی باید دغه سی علما په خبرونو کې ورته ځای ورکړي پټونه ژورنالستان پیر پټونه جوړ کړي مدني ټولنې باید په اما په هوای کړی په لور پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې دا دور تدیر زیات ترجیح ورکول کیږي چې باید میراث تر لاسه نکړي زما په ان باندې چې اوس وشي اسی په غونډو باندې اسی په خبرو باندې د مرګ د مایک تر شاو درګو خبرو کې دا هیڅ هم لاس تراونه ده که په عمل کې هم دا اوس منګلور پرتو سیمو لار شو یو چانه پښتنو کو یو خور نه ډیر به مشکل کی به کورنۍ به ډیره پیسې داري د پلار کورنۍ خو هغه حق نه لري چې او نشي کولای ځانته دا جرأت نه ورکوي چې میراث تر لاسه کی.
په خاني خبریاله او د خزو د حقونو فعال میرمن ملالای شینواری چې په اسلامي مسایلو کې ډیره مطالعه لري هم د دینی عالمانو رول د خزو او ټولو خلکو په پوهاوي کې مهم بولی او غوایي که دینی عالمان په سمه توګه خلک پوکړي نو د خزو سره د تاوتریخوالي پیخي به ډیر زیاتې راکمې شي.
له بعد مرګه چې زمونږ دینی علما ډېر کم وي دا احساس کړي ده چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې مسؤول دي ځکه دوی یوازې د نارینه وو مولوی صاحبان نه دي بلکې د ښځو په اړه هم مسؤلیت لري. زه له بعد مرګه ګورم چې په افغانستان کې ښځه د اسلام نه لري ساتل شوې ده او یوازې په 15 وخته مانځه باندې محدوده ساتل شوې ده. نور کوم
علمی پوهه خدمت نه دا ورکول شوی. لکه څنګه چې مو تر اوسه واوریدل په ننګرهار کې یو لوی ستونزه خزو ته د میراث په برخه کې ده. دا چې د اسلام دین خزو ته د میراث په برخه کې څنګه حق ورکړی دی او په کار دی څنګه د بیلابیلو حالاتو په نظر کې نیولو سره مراعات شي په سعودي کې مې دینی عالم ډاکټر فضل رحمان صافی وپوښت. راته یې وویل
اسلام نظام خو ډېر یو جامع نظام دی. په اسلامي نظام کې خو نارینه او ښځه دواړه مکلف دي، تکلیف دواړو ته دی، یوازې یو جهت نه دی بلکې دواړو ته مکلف. دواړه مکلف په ایمان دي، دواړه مکلف په عبادت دي، دواړه مکلف په ادا د خپل بندګۍ دي د الله په دربار. نو راغلو لنډه به کو چې زمونږ د خوندو د ښځو میراث په باره کې ښځه خو ډېرو جهتو کې حق د میراث لري. څنګه چې نارینه دلته به وبخښي یو بله خبره هم که ماته اجازه راکړي زه وکم که هغه دا چې اسلامی نظام په مالی کار کې په مال په واره کې ډېر د عدل نظام دی، ډېر د حق او د عدالت او د فطرت سره موافق نظام دی.
یو خزه د اسلامی د اساساتو د مخیه د اسلام دین ورته څنګه حق ورکړی د میراث په برخه کې؟
د اسلام نظام ډیر عادل نظام دی، نه کمونیستي سوسیالیستي نه امپریالیستي سرمایداري ده، دا معتدل نظام دی. دا مال د اسلام په نظام کې نارینه او ښځو ته یو شان دی، یعنی دواړه حق د ملکیت لري. هیڅ کوم فرق په ملکیت کې د دې په منځ کې نشته. څنګه چې نارینه حق لري چې مال ولري، همدارنګه حق ښځه او خوندې هم حق لري چې مال ولري بې له کوم هیڅ کوم هغه نه. اما په اسلام کې دا ورته تعین شوي چې ته دا مال له کومې لارې ده پیدا کړې. لارې د حصول بعد معین شوي دي، شرعي لارې باید وي، غیر مشروع نه وي. همدارنګه په کې تکلیف دی چې په شرعي لارو یې مصرف کې.
یو ښځه د پلار د مال نه څومره حق لري؟
خزه د پلا د مال نه د خپل ورور سره شریک ده، خو لیکن ورور کو چې کومه حصه اخلي د خزه د خور نیمه حصه ده، نیمه حصه د خور ده یا حصه کامله د ورور ده. یعنی د هغه چې مثلا ول ذکر بس حظ الانثيين، دا آیت قران کریم ده. یعنی مثلا که یو سره وفات شي او دغه دوه جنکی او یو زوی پاتوشي، دغه سره مال درې حصې کیږي. کیگی یا دری حصی کیگی بلکه شپک حصی کیگی سلور حصی دقا علک اخری دو حصی یو حصی یو جلی اخری یو حصی بلا جلی اخری بس دلتا طبعا یعنی نصیب ده خزی دورور سلم بخی برابر ندهی دا اسلامی نظام ده زکه چه دقا ده نیمی حصی دورور ده نیمی حصی سلم ده خور حصی ده دیمدار که چه تا دوی زیادی وی مثلا دری خوان دیوی سوز خوزان تا دیر مشخص تفصیل داری بیا
مثلا بله او د میړنه سم مثلا یو خزه کنده شو
بالکل
څومره د میړنه حق لري چې واخلي
مېړه کې چې ته اولاد درلوده کده زی خزینه او کده بل خزینه مهم دا دی چې اکه اولاد درلوده کده زی خزینه او کده بل خزینه بیا دا خزه د دغه میړه زمان نه اتمه حصه حق لري دا بالکل ضروره که مثلا دغه سری څو خزی درلوده دغه څو خزی په اتمه حصه کې سره شریکان دي خپل منځو کې او که چېرته میړه اولاد نه درلوده یعنی مثلا زوی مسای داشان نه درلودل نو بیا د میړه په څلور د مال په څلورمه حصه کې د ښځه شریکه ده
نو لکه څنګه چې ډاکټر فضل رحمان صافی وویل په اسلام کې ښځه حق لري چې هم له پلارګنۍ او هم د میړه څخه میراث ترلاسه کړي او دا د ښځې حق دی د حق نمر کول زیاته او د حق نه غوښتل بیا بزړتوب او یا هم ناپوهی بلل کیږي د سره د ښځو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام پای ته ورسیدو راتلونکي اونۍ به د فراه د ښځو حال واخلو
تر اوو ورځې په